آج ویو 360 میں امریکی کانگریس میں پاکستان کے انتخابات اور جمہوریت پر ہونے والی سماعت اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مستقبل پر ہونے والے سوال و جواب پر تجزیہ کاروں سے ہماری گفتگو دیکھیے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف ویلکم ٹو دی شو اور السلام علیکم ناظرین امریکی ایوان نمائندگان میں گزشتہ روز ایک سماعت ہوئی جس کا مقصد پاکستانی انتخابات میں دھاندلی جمہوریت کے مستقبل اور امریکہ پاکستان تعلقات کا جائزہ لینا تھا کئی اراکین کانگریس نے پاکستان کے حالیہ انتخابات کی شفافیت اور ان میں دھاندلی کے الزامات پر امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سے بائیڈن انتظامیہ کے رد عمل اور اس کی وضاحت مانگی جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انتخابات کے جائزے میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں اور امریکہ اس بارے میں ہونے والی تحقیقات پر نظر رکھے گا انہوں نے انتخابات سے پہلے کچھ امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے رجسٹر کروانے میں مشکلات صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پر بھی اپنی تشویش کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں دوبارہ انتخابات کروانا پاکستان کے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس سماعت کے دوران جنوبی اور جنوب وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان امریکہ کا ایک اہم پارٹنر ہے اس بارے میں ایک رکن کانگریس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اعلی امریکی سفارتکار نے وضاحت کی کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ گہرے سیکیورٹی مفادات وابستہ ہیں جن میں سے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں ہماری ساتھی ارم عباسی نے اس ایوان نمائندگان کی جو سماعت تھی اس میں شریک چند اراکین کانگریس سے آئی تھنک ہم پہلے جا رہے ہیں ارم عباسی کی ایک رپورٹ پر جنہوں نے اس سماعت کے بارے میں بات کی اور بتا رہی ہیں کہ اس سماعت میں کن موضوعات پر کیا کیا بات کی گئی
There are people who believe you were involved in the regime change in Pakistan. Can you speak on that?
Sir, I was absolutely not involved, nor were any Americans involved with that process.
یہ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ یا کوئی بھی امریکی پاکستان میں حکومت یعنی عمران خان کی حکومت گرانے میں ملوث نہیں ہے اس سلسلے میں انہوں نے مزید کہا کہ اس سے متعلق انہوں نے میڈیا پر خبریں دیکھی ہیں اسے پاکستان میں مبینہ سائفر لیگ کا نام دیا گیا ہے اور اس وقت کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے بھی اپنی حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی امریکی کانگریس میں بدھ کو پاکستان کے انتخابات کے بعد ملک میں جمہوریت کے مستقبل کا جائزہ اور پاکستان امریکہ تعلقات کے عنوان کے ساتھ ایک سماعت ہوئی سماعت میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی صحافیوں پر بندش اور انسانی حقوق کی پامالی کے موضوعات حاوی رہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتوں کے قانون سازوں نے ڈونلڈ لو سے سوالات کیے سماعت لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے لیے فری اینڈ فیئر کی اصطلاح استعمال نہیں کی
سر وی ہیو نیور یوز دی ٹرم فری اینڈ فیئر
ہم نے ان انتخابات کو بیان کرتے ہوئے کبھی بھی آزادانہ اور شفاف کی اصطلاح استعمال نہیں کی جناب میں نے آج کئی بار یہ کہا کہ ہم نے انتخابات سے پہلے کے ماحول میں ہونے والے تشدد کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے دہشت گردی اور سیاسی تشدد پر ہم نے تشویش کا اظہار کیا ہے سیاسی امیدواروں کو پارٹیوں کے ساتھ رجسٹریشن میں ناکامی اپوزیشن میں شامل افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں انٹرنیٹ کی بندش اور صحافیوں پر دباؤ اور سینسرشپ پر تشویش کا اظہار کیا ہے
اس ہیئرنگ کے دوران ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان میں جمہوری عمل رکتا ہے تو اس سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اس سوال پر کہ اگر پاکستان کے انتخابات میں ارریگولیرٹیز نہ ہوتی تو کیا نتائج مختلف ہو سکتے تھے اس پر ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات جاری ہیں اور اگر کسی حلقے میں بے ضابطگیاں سامنے آتی ہیں تو وہاں پر الیکشن دوبارہ کرائے جائیں
Not only for the interests of the Pakistani people, but for the interests of the United States.
Sir, the political and economic stability of Pakistan is important for the United States.
سر اس کا دار و مدار کمیشن آف پاکستان میں جو اس وقت عمل چل رہا ہے اس پر ہے۔ پاکستان کا سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہونا امریکہ کے لیے بہت اہم ہے۔
پاکستان کو فوجی امداد بڑھانے پر بات چیت کے سوال میں ڈونلڈ لو نے نفی کی اور کہا کہ بڑے پیمانے پر اس میں اضافے کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس سماعت کے دوران کمیٹی روم میں موجود تحریک انصاف کے حامی پاکستانی امریکیوں نے جھوٹا جھوٹا کے نعرے بھی لگائے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں نعرے بازی اور شور شرابے کا سلسلہ جاری رہا جس پر سماعت روکنا پڑی۔ کمیٹی کے ارکان نے ہنگامہ رائی کرنے والے افراد کو کمرے سے نکال دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکین نے ڈونلڈ لو سے پاکستان کے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میشے سمیت دیگر امور پر بھی سوال کیے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
ایوان نمائندگان کی اس سماعت میں شریک چند اراکین کانگریس سے ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے بات کی اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور پاکستان میں نئی حکومت کو لاحق چیلنجز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔
کانگریس کے نمائندگان کو کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہے یا ان کے سوالات ہوتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ وہ گواہوں کو طلب کر کے ان کی بات سنتے ہیں اور حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر قانون سازی یا پالیسی سازی سے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔
اس سماعت کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ امریکی عوامی نمائندوں نے سماعت کے بعد پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اور پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے بارے میں کیا رائے قائم کی۔
دو پہلو ہیں، ایک جو معلوم ہے اور ایک جس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو معلوم ہے وہ یہ کہ انہوں نے بلے پر پابندی لگائی اور بلے باز پر پابندی لگائی۔ انہوں نے عمران خان کو الیکشن سے پہلے جیل میں ڈال دیا اور انہوں نے ان کی پارٹی کو اپنا نشان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، جو انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جو پہلو معلوم نہیں لیکن جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے فارم۔ ہر فارم 45-47 میں ہر پولنگ کے مقام پر جعلسازی کی تحقیق کریں۔ میں ایک پرانا سی پی اے آڈیٹر رہا ہوں، آپ فورنسک اکاؤنٹنگ کریں۔
سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد سے امریکہ میں پی ٹی آئی کے حامی پاکستانی امریکیوں کا اپنے حلقوں کے منتخب نمائندوں پر دباؤ رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور صدر بائیڈن کو بھیجے گئے خطوط، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ اور اب امریکی ہیئرنگ بھی انہی کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔
مجھے لگا کہ یہاں پہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ جو جینوئن کوسچن تھے، فار ایگزامپل آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے پوچھا کانگریس وومن نے کہ وہاں پہ عورتوں پہ بہت زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بالکل کوئی اعداد و شمار دینے شروع کر دیے کہ وہاں عورتیں وہاں پہ اکنامک فیلڈ میں اس طرح انوالو ہیں، یہ ہے۔ دیٹ واز ناٹ دی آنسر۔ رائٹ ناؤ کرنٹ سچویشن کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، جس چیز سے مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ ایک ایسی شو تھا جو ختم ہو گیا۔
سماعت میں دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹینیسی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن کانگریسمین ٹم براچٹ کی رائے میں امریکہ کو اپنی معاشی طاقت کے ذریعے تبدیلی لانی چاہیے۔
میں بندوق کی بجائے اپنی معاشی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہی سب سے پہلا اور اہم کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنی معاشی طاقت کو بھرپور طریقے سے انہیں بہتر صورتحال میں لانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
امریکی ایوان کے نمائندگان پاکستان کو لاحق چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں اور وہ پاکستان امریکہ تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن میں ہونے والی بے قاعدگیوں، دھاندی کے الزامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں امریکہ کے لیے اتنے سنگین معاملات ہیں کہ اس کا اثر پاکستان امریکہ تعلقات پر پڑ سکتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے ڈونلڈ لو کی امریکی فارن افیئرز کی ذیلی کمیٹی میں سماعت کے دوران پاکستانی انتخابات پر اٹھائے گئے تحفظات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پاکستان کی اندرونی صورتحال اور انتخابی قوانین کے بارے میں امریکہ میں پائی جانے والی ناواقفیت کا نتیجہ ہیں۔ پاکستان سے امریکہ میں اس اہم سماعت پر مزید رد عمل کی تفصیلات کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھی جلیل اختر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جلیل صاحب، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان فارن آفس کا مزید اس بارے میں کیا کہنا ہے اور حکومت کے علاوہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کا کیا رد عمل ہے؟
پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان نے آج ایک خصوصی گفتگو میں وائس آف امریکہ کے ساتھ کہا کہ امریکی کانگریشنل کمیٹی میں جو پاکستان کے انتخابات کے بارے میں جو بحث ہوئی ہے, اس معاملے کا تعلق امریکی انتظامیہ اور امریکی قانون ساز اداروں کے درمیان ہے, اور انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ یہ بحث جو ہے پاکستان کے سیاسی معاملات کے بارے میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں معاون ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی کہا کہ کانگریشنل کمیٹی کی جو ہیئرنگ تھی اس میں بعض ایسے بیانات ان کے بقول مس انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہیں, اور وہ یہ بیانات اس بات کی عکاسی ہیں کہ پاکستان کے قوانین اور پاکستان کے جمہوری عمل اور سیاسی عمل کے بارے میں مناسب آگاہی نہیں ہے. جب ممتاز زہرا بلوچ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کانگریشنل کمیٹی میں امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے 8 مئی کو ان کو شفاف اور صاف قرار نہیں دیا جا سکتا, تو ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں قوانین اور میکانزم موجود ہیں جو اس طرح کی شکایات کا ازالہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ممتاز زہرا بلوچ نے امریکی کانگریشنل کمیٹی میں جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے بارے میں ڈونلڈ لو کے اس بیان پر بھی رد عمل کا اظہار کیا, جس میں امریکی سفارتکار نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے اس گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے امریکہ سے کسی استثناء کے لیے رجوع نہیں کیا. تو ترجمان نے کہا کہ پاکستان یہ گیس پائپ لائن جو ہے پاکستان کی سیکورٹی کی ضروری ہے, اور اس میں ابھی چونکہ ضرورت اس لیے نہیں استثناء کی کہ یہ پاکستان اپنے ملک میں ہی تعمیر کر رہا ہے, تو یہ انہوں نے کہا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے, اور پاکستان کے بارے میں اگر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو پاکستان بات چیت سے ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ جو
کل کی جو ہیئرنگ کی جو آپ نے بات کی اس کو ہم نے بھی فالو کیا, کچھ کامنٹس ایسے تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لاز کی شاید مکمل انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں, اور ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایک ڈائلاگ رکھیں گے اور ان کو اپنے لاز کی جو پوزیشن ہے وہ بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی پاکستان کے لاز کے مطابق دیر آر پروسیجرز اینڈ چینلز جہاں پر اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کا پورا ایک سسٹم موجود ہے, اور ہماری کورٹس جو ہیں وہ بھی فعال ہیں, اور کورٹس آف پاکستان ان معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں.
امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کا عمل متاثر ہوگا تو یہ ایک امپیڈیمنٹ ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے. آپ کیا کہتی ہیں؟
میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک سوال ریلیونٹ بنتا ہے, کیونکہ پاکستان کی ڈیموکریسی بڑی فنکشنل ہے. ابھی ہم نے الیکشنز کرائے ہیں, پارلیمنٹ از ان ایگزسٹنس, سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, تو پاکستان ڈیموکریسی از دیئر فار آل ٹو سی.
ڈونلڈ لو نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے امریکی سازش کے الزام کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے. حکومت پاکستان کا بھی یہی موقف ہے, لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں اس وقت جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اسی معاملے کے بارے میں, اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امریکی سفیر کو ڈیموش کیا جائے. ایسا کیوں ہوا؟
یہ خوش آئند ہے جو سٹیٹمنٹ کے پاکستان کے یونائٹڈ سٹیٹس پاکستان کی سوورنٹی کا احترام کرتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آگے چل کر بھی یہی پوزیشن کنٹینیو رہے گی, اور پاکستان اور کے جو عوام ہیں وہ ایک غیور قوم ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کے انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس کو سمجھیں گے, ہمارے جو انٹرنل ڈیسیجن میکنگ ہیں اس کا احترام کریں گے.
پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر جلد شروع کرے گا, لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ابھی ویور کے لیے اپلائی نہیں کیا گیا, اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان اور بھی متبادل انرجی کے ذرائع دیکھے. آپ کیا کہتی ہیں؟
پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کا جو ایک ضروری عنصر ایران پاکستان پائپ لائن بھی ہے. یہ پائپ لائن پر دونوں پاکستان اور ایران کے فیصلے بہت پہلے ہوئے, اور پاکستان اس پر فردر आपस में फर्दर उस पर काम कर रहा है और इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उसका पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन शुरू की जाए और इस पे क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की अपनी टेरिटरी पे हो रही है तो इसलिए हम समझते हैं कि इसमें किसी दूसरे मुल्क के साथ बातचीत का कोई ऐसा मौका अभी नहीं आया।
जलील अख्तर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, हमें वजारत खारजा का रिस्पॉन्स बताया और हमसे मुमताज़ ज़ारा बलोच की ये गुफ्तगू भी शेयर की, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद तवील अरसे से पाकिस्तानी सेनेट की खारजा अमूर की दिफाई अमूर की कमेटी और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन और रुकन रहे हैं। वो अमरीकी कांग्रेस की पाकिस्तान पर समात में उठाए जाने वाले मौजूआत और इन पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के जवाब पर क्या राय रखते हैं, हमारे नुमाइंदे नजरुल इस्लाम ने ये जानने की कोशिश की और इस बारे में उनसे अब से कुछ देर पहले बात की।
डोनाल्ड लू की गवाही इमरान खान की सियासत के लिए कितना बड़ा धचका साबित हो सकती है?
मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा धचका है। इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगा, अमेरिका के खिलाफ लगा, अमेरिका के सरकारी तर्जमान ने उसकी तरदीद की, अमेरिका ने अपना सरकारी मौकफ पेश किया। पाकिस्तान में जो उस मौकफ को नहीं मानते वो पहले भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वो फ़र्क पड़ना होता तो अमेरिका के अलावा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ इतने इल्ज़ामात लग चुके हैं, इतने केसेस बन चुके हैं, लेकिन 8 फरवरी को साबित हुआ कि उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो उनके लोग उनकी हमायत करते हैं।
दूसरी जानिब डोनाल्ड लू 8 फरवरी के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का भी जिक्र करते हैं, बाज़ अमरीकी आवाम नुमाइंदगान ने तहकीकात का भी मुतालबा किया है, आप क्या समझते हैं कि कितना पुरअसर होंगी?
ये बड़ी मज़े की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान के बाहर जो बैन अल-अक़वामी बरादरी कह लें जिसमें हमारे दोस्त भी शामिल हैं, सब ने कुछ ना कुछ एतराज़ात इस इंतखाबात में ज़रूर उठाए हैं और बेज़ाब्तियों का बाकायदा जिक्र भी किया गया है और उसके बारे में इंक्वायरीज भी हो रही हैं। तो ये मसला तो चल रहा है और ये मसला सिर्फ अब कौमी नहीं रहा, बैन अल-अक़वामी भी है।
समात के दौरान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी तहफ़ुज़ात सामने आए, क्या आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो इतना डिले है इसकी बुनियादी वजह अमरीका ही है?
मैं समझता हूँ डोनाल्ड लू के जो टेस्टमनी थी कांग्रेस में उसमें ज़्यादा मालूमती बात वो रजीम चेंज नहीं था, वो बल्कि खारजा पॉलिसी पर उनका मौकफ था, तीन इश्यूज पर, ईरान, चीन और हिंदुस्तान। और ईरान के हवाले से जो उन्होंने बातें की और उन्होंने खुल्लम खुला मुखालफत की ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की, तो उससे वाजे हो गया कि बुनियादी रुकावट इस पाइपलाइन के ना बनने में अमरीका की पॉलिसी है और अमरीका का दबाव है पाकिस्तान पर।
समात के दौरान पाकिस्तानी इंतखाबात पर तहफ़ुज़ात के हवाले से दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरतेहाल से नावाकफियत का नतीजा हो सकता है, क्या कहेंगे आप?
मुझे तो जितनी वाकफियत अमरीका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर है उतनी शायद किसी और मुल्क की शायद ना हो, तो ये तो मुश्किल नज़र आता है। अमेरिका की वाकफियत काफ़ी है और ये ना भूलें कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान जो निजात लोग हैं वो खुद पाकिस्तान की सियासत में बड़ा गहरी दिलचस्पी रखते हैं, तो वाकफियत काफ़ी है अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ। और ये इश्यूज़ जो हैं ये अब सिर्फ अंदरूनी मामलात के इश्यूज़ नहीं रहते, ये बैन अल-अक़वामी इश्यूज़ बन जाते हैं। और जो पाकिस्तान का इलेक्शन, चूंकि पाकिस्तान के जो ओवरसीज लोग हैं डायस्पोरा वो इसमें इन्वॉल्व है, तो जाहिर है कि वो अमरीकी अपने जो नुमाइंदगान हैं उन पर असर डालते हैं।
अमरीकी कांग्रेस में बुध को होने वाली समात के पीछे अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की मुनज़्ज़म कोशिशें शामिल थीं और इस समात के दौरान फॉरेन कमेटी के चेयरमैन मकाउल ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों की एक मौसर तादाद है जो अमरीकी अराकीन कांग्रेस तक अपनी आवाज़ पहुँचाते रहते हैं। इस समात और इसके पीछे पाकिस्तानी अमरीकियों की कोशिशों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया कार मोहम्मद अली। محمد علی صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. جیسے بشاید حسین صاحب نے بھی کہا اور یہ بات پہلے سے ہی واز این اوپن سیکرٹ کہ پاکستانی امریکنز کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ ہیئرنگ کروائی جائے اور وہ کامیاب ہو گئے, اور ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو الائن کرتے ہیں خود کو پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ایک تو یہ بتائیے کہ جو پاکستانی ڈایاسپرا ہے یہاں پر, اس کا یہ جو قدم تھا جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہے یو ایس کانگریس میں, اور باقی پارٹیوں کے لیے امریکہ میں لابنگ کے حوالے سے کیا میسج گیا ہے؟
بالکل عاطف صاحب, اور ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک سطح پہ تو یہ بڑی کامیابی ہے, بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو پاکستانی رہتے ہیں وہ اتنی زیادہ مداخلت نہیں یا نہ ہی کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کے اوپر وہ امریکی پالیسیوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک قسم کا جو اتنے زیادہ لوگ اتنے جذباتی ہو کر اور اتنی کوششیں کر کے کانگریس میں لے آئے ہیں ہیئرنگ کروانے کے لیے, یہ بڑی بات ہے, بیکاز یہ گنے چنے لوگ نہیں تھے جو پچھلی پارٹیوں کے لوگ ہوتے تھے جو اپنی اہمیت کے لیے جا کر وہی باتیں کرتے تھے, سیکیورٹی کی, افغانستان کی, ایڈ کی باتیں ہوتی تھیں, مگر اس طرح کنگریشنل پروسیس ایک قسم کا آئینہ رکھنا, آئینہ بھی نہیں اس کو کیا میگنیفائنگ گلاس کہتے ہیں, تو یہ کامیابی تو ہے, مگر ایک سطح پر آئرنی بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہی سیاستدان جو مداخلت امریکی مداخلت کے خلاف اتنا جن کو غصہ تھا, اب وہ امریکی ہی کانگریس کے پاس اور امریکی مداخلت چاہ رہے ہیں, قانون سازوں کے پاس آ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنی جمہوریت کو ٹھیک کرے.
رائٹ رائٹ. لیکن محمد علی یہ دیکھیے کہ جو باتیں ہوئیں وہ باتیں کسی حد تک ایسی ہیں جو کہ میڈیا رپورٹ کرتا آ رہا ہے, یعنی پاکستان میں الیکشن جو ہوئے ہیں ابھی 8 فروری کو, ان کی شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں. اس سماعت میں پاکستانی اداروں کے اوپر بھی بات ہوئی کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہے, تو کیا پاکستان کی حکومت اور اداروں کو اس پر فکر مند ہونا چاہیے کہ امریکہ میں ڈیموکریسی, رول آف لا, جسٹس سسٹم اور ان ساری چیزوں پر بات ہو رہی ہے؟
بالکل, یہ دیکھیے اور یہ تو پوری دنیا بات کرتی ہے, اکیڈیمکس, انٹلیکچوئلز سارے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا سول ملٹری امبیلنس ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جوڈیشری کا بھی یہ ہے کہ جوڈیشری کی بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیے تو انہوں نے مختلف رجیمز کے ساتھ کیسے ان کا کیا رویہ رکھا, کیا ڈیسیزنز رکھی, تو یہ ساری چیزیں الیکٹورل پروسیس جو ہے, اب وہی پرانے لوگ جن کے پرانے مسئلے تھے اب وہی پھر سامنے آگے, تو عوام جو ہے وہ افسردہ ہے, اور جمہوریت کے لیے اگر کوئی بہتری ہو ہاں وہ بڑی اچھی بات ہو, مگر کیا امریکی مداخلت یا امریکی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکی رویہ باقی برے صغیر میں ممالک کے ساتھ کیا ہے, مودی صاحب کے ساتھ کیا ہے, شیخ حسینہ کے ساتھ کیا ہے, شیخ حسینہ کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہوئیں, ریپڈ ایکشن بٹالین ان کی جو ہے اینٹی ٹیررسٹ فورس, ان کے لوگوں کے اوپر تو سینکشنز لگائی گئیں کیونکہ وہ جو تھے وہ یہ خالدہ ضیاء کی پارٹی کے پیچھے جا رہے تھے ٹیررزم کے نام پر, مگر اب وہ شیخ حسینہ واپس آ گئی ہیں تو اتنی بڑی ڈیلیگیشن امریکی وہاں پر چلی گئی ہے. سو مطلب ایک حد تک وہ ہم اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام بہتر ہو, مگر امریکہ اس کے بارے میں کرے گا کیا الٹیمیٹلی ڈسپائٹ دس کنگریشنل ہیئرنگ, وہ ایک اور سوال ہے.
رائٹ, بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس موضوع پر بات کی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, اور مزید اہم خبریں اور معلومات دیکھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. په قندهار کې ځانمرګې برید او ملکی مرګ جوړله. په قندهار کې د کابل بانک ودانې مخې ته ځانمرګې برید شوه. ګڼ شمیر ملکی خلکو ته د ځاني زیان رسیدلو خبر ورکړ شوه او ویل شوی چې طالبانو ته هم مرګ جوړله وخته. د افغان نجونو پر تعلیم د محدودیتونو لری کولو غوښتنه. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما یو ځلی به د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوناما د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ بللې. او د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې او د ناسمو معلوماتو خپرېدل. څېړونکو امریکا غږ ته ویلي چې د متحده ایالاتو رایه ورکوونکي باید د هغو بهرنیو غلطو او ناسمو معلوماتو په اړه خبر وسي چې غواړي د نومبر د ولسمشۍ ټاکنې کړي وړي کی. سلامونه او ستړي مشي. نن پنځشنبه د وری یاد حمل د میاشتې دویمه او د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي وضعیت اړوند مهم راپورونه په پیل کې اوري او ګوري. هیله ده چې خبرونه درسه تر پایه وګوري. په قندهار کې ځانمرګې برید شوه او د ځاني زیان خبر هم ورکړل شوه. په قندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانې یو ویان امریکا غږ ته ویلي چې پیښه د کابل بانک مخې ته شوې چې ملکی کسانو ته پکې مرګ جوړله وخته ده. خو یوې بلې سرچینې ویلي چې د پیښې تلفات زیات دي او د طالبانو کسانو ته پکې هم مرګ جوړله وخته ده. تر اوسه د دغې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی او نه هم طالبانو څوک د پیښې مسؤل ګڼلې.
سره لدې چې په کندهار کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی، د نوي 1403 کال د وری د میاشتې په 2 نیټه د کابل بانک ودانې ته څیرمه ځانمرګې بریدو شو. د طالبان تر کنټرول لاندې د کندهار د امنیت قومندانۍ بیان اسدالله جمشید د امریکا غږ ته ویل چې په پیښه کې ملکی کسان ته مرګ جوړله اوخته ده.
د کندهار شهر لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د چاودنې له امله درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان شوي دي. یاد پیښه نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعین حضور درلود او د پیسو ایستلو په انتظار رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا پیښه په یو ملکي ځای کې رامنځته شوې او د پیښې ډیری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال شوي دي.
خود څېړونکو وایي چې په پیښه کې د طالبانو په ګډون زیات شمېر کسان ته مرګ جوړله اوخته ده.
د کندهار په نننی پیښه کې درانه تلفات اوښتي دي. لبه د مرغ خلک خوش دي ولسی وګړو تم زیان اوښتي دي. یو شمېر طالبانو تم زیان پکې اوښتي دي. خو دا پیښه نه د طالبانو د پاره سرپرایز و او نه د باخبرو خلکو د پاره سرپرایز و، ځکه طالبانو تر دې وړاندې د طالب استخباراتو دا ریپورت ورکړی و چې د ورته پیښو امکانات شته. او د دې د څوره جوړاندې ما یو ټویټ هم کړی و چې په روزه کې د دغه پیښو امکانات شته چې ولسی وګړي به په نشه.
یو شمیر امنیتی څیړونکي وایي هغه شمیر نیابتي ډلې چې اوس په افغانستان کې دي پراتون کې هم د دغه شان بریدون امکان شته دی.
حمله امروز در قندهار را چیزی را که ما اطلاع دارم تلفات بسیار زیاد را از بین اعضای طالبان برداشته و مردم ملکی هم که به خاطر پرداخت قبضای پاسپورت، قبضای برق در وجود تجمع نموده بودند، اونا هم متاسفانه آسیب دیدند. دکانهایی که در اطراف این محل بودند و خود ساختمان بانک آسیب بسیار جدی دیده. این نشان می‌دهد که در بین طالبان و همچنان اطلاعی که بر ما دارم نشان می‌دهد که فرد انتحار کننده در واقع در چهره و یا در صفوف خود طالبان بوده، در بین پرسنل طالبان بوده، آمده در تجمع در صفی که نیروهای طالبان ایستاد بودند در امو صف بوده و انفجار صورت گرفته. این نشان می‌دهد که خلاهای بسیار عمیق وجود داره و خلاهای وجود داره که هر لحظه قابل هر نوع حملات دیگه در درون طالبان و بین مردم افغانستان موجود است.
خبریال میرویس افغان وای چې پسیمه کې د یو بدلون نخې لیدل کیږي.
یوازې دا پیښه نه ده، پسیمه کې تغییر ته په کتو سره په ډیرا اسماعیل خان کې نن نه 14 ستر شلو زیات پوځیانو ته تلفات اړولې دي. همدارس په گوادر کې پرونی پیښه دا ټول دی و ځنځیر کړی بریشي چې پسیمه کې د یو تغییر نشي نشانی ورکوي.
سره لدی چې طالبان ادعا کوي چې امنیتي ټینګ کړی دی، خو امنیتي شنونکي وایي چې په افغانستان کې نیابتي ډلې د افغانستان او سیمې امنیت ګواښي. وحید فیضی د امریکا غږ.
او په پاکستان کې صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ یعنی پرونی ویل چې د افغانستان لاړخه د ترګریزو بریدونو د پاره نور زغم نه لري. سیډونکې د پاکستانی چارواکي دا ډول څرګندون غواخ کړي او وایي کده زغم نه لرلو مطلب په افغانستان کې هوایي بریدونه کاولي، نو دا پښتني بکیږي چې پاکستان د ترګری په ځد په کور کې دنه نه چکی. نور جزئیات د شهناز نفیس پر راپور کې واوري.
یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی سرحدیں
د صدر اعظم شہباز شریف دغه سرګندونی د پاکستانی رسنو د سر ټکی وو. نوموړی د کابینې په غونډه کې د افغانستان نوم نه دی اخیسته، خو ویل دي په گاوند کې د رون سره په سولیز فضا کې جند کول غواړي. هو کدا گاونډي خوره د ترهګرۍ لپاره کارولې کیږي، نوزغم به ورته نه لري.
د خبرې مقصد دا دی چې حالات د پاکستان او افغانستان په کم ځای ولاړ دي. دواړه هیوادونه څومره یو بل نه دی وخت کې جوړ شوي دي، څو وخت کې دا د خلکو هیلې چې دی یو بل ته نږدې وي. زما په خیال باندې دې سره په دې منطقه کې د دواړو هیوادونو په منځ کې راتلونکي وخت کې هم څه ښه حالات مخې ته نه دي، بلکې دواړه هیوادونه په منځ کې وړه خبره په وجه باندې هم د یو بل سره داسې پیښې رامنځته کیدي چې لکه څنګه چې تېر ورځ کوو.
د تیری دوشنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د پاکستان په دویم ځل هوایی بریدونه د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په ظاهره خرابې کړې دي. افغان طالبان په پاکستان کې ترهګری د دغه هیواد کورنۍ لانجه بولي او د پاکستانی کابینې غونډې ته د خاغلی شریف وینا ښایي چې پاکستان به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره افغانستان ته ګوري.
اصلا د پاکستان ملکی حکومتونه د افغانستان په پالیسۍ کې هیڅ رول نه لري او د افغانستان متعلق چې څه پالیسي او تصمیمونه تر اوسه پورې نیول شوي دي هغه د پاکستان پوځ نیولي دي. خو له بده مرغه د پاکستان پوځ د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره غیر دولتي یا توریستي افراطي ډلې دا تقویه کړي دي، هغه د افغانستان او په سیمه کې د نورو هیوادونو په مقابل کې استعمال کړي دي او په دې تجارت کړي دي.
په پاکستان کې دننه د پاکستانی طالب وسلوالو د شتون او د رواني ترهګرۍ په اړه بیلابیل نظرونه شته. صدر اعظم شہباز شریف پلا پارلیمان ته ویلی وو چې د عمران خان حکومت اترهګر بیرته خیبر پختونخوا کې پرځای کړی دی. د پختون ملت پال ګوند اے این پی مشر ایمل ولی خان هم عدالت ته خواست کړي چې پخوانی جرنیلانو جاوید قمر باجوا او فیض حمید ندی پختنی وشي چې ولی یې اترهګر بیرته په هیواد کې ځای پرځای کړی دی.
دته په بنیاد باندې د پاکستان مهم مسلونا د خلکو توجه لري کیږي او عام معاش ته
په پاکستان کې پوځي او حکومتي مشران په هیواد کې د زیاتیدونکو اترهګری زو حملو مسولیت په تحریک طالبان پاکستان ورچوي او پر لپسې دا تور پوری کوي چې د یادې ډلې وسلوال په افغانستان کې دي، خو په دې اړه تر اوسه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غږ ته په تازه مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان سره جګړه نه غواړي، خدای هم ویلي چې د زور کارونه به د پاکستان سره اخیری امکان وي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
پاموکی د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما یو ځلی بیا د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د یوناما دفتر د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ بللې، بلخوا یو شمېر هلکان چې ښوونځیو ته ستانه شوي دي د نجونو زده کړې د ټولنې لپاره مهمې ګڼي.
د څوارلس او دریم تعلیمي کال د پیل سره په یو وخت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو او میرمنو په زده کړو بندیزونه لغوه کړي. یوناما د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر ایکس ټولنیزه شبکه ولیکل چې له 900 ورځو څخه زیاته موده کېږي چې له 12 کلونو څخه پورته نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو منع شوي دي.
یونما د حاکم چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه نه توجیه کیدونکي او زیان رسوونکي بندي ست د پایټک اکیدي د سولې او هوساینې لپاره د ټولو لپاره زده کړې اړینې دي.
یو شمیر هغه انجونی چې له زده کړو منه شوي وایي چې د خپلې راتلونکي لپاره لوی خوبونه درلودل، خو د طالبانو حکومت یې د دې خوبونو مخه نیولې ده.
خب از اینکه نمیتونم درس بخونم و واقعا خیلی ناراحتم، باید خیلی بدی داره. بچه که تنها منی و دخترها، هزاران دختر دیگر هستن که یه آرزو دارن که درس بخونن و من میخواستم که از اینکه صنف هفت هستم صنف خور بیشتر پیش ببرم.
طالب چارواکو که څه هم ویلی چې هغوی د یوه سیستم په رامنځته کیدو چې د دوی په وینا د اسلامي قوانینو سره همغږی وي کار کوي، خو د دوه نیمو کلونو په تیریدو سره دغه سیستم یا طرحه نه ده جوړه شوې. یو شمیر هغه هلکان چې نوی تعلیمي کال یې پیل کړی د انجونو زده کړې د ټولنې لپاره مهمې بولي.
از نظر خود شخصا، از نظر خود من، اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه خود.
کچری یو خورکای تعلیم یافته شینو د ټول کورنۍ د تعلیم یافته کیدو سبب ده. نو موږ د اسلامي امارت اړوند په هني وزیر ساده هیله ده چې دوی د جنو ته خوانځي خلاص کړي.
افغانستان په نړۍ کې یو ځینی هواد چې په کې انجونی له ابتدايه دورې پورته لزده کړو منه دي. د نوی تعلیمي کال په مناسبت د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې د افغانستان ټولو برخو ته په متوازن ډول د پوهنې د بهیر د غځېدو او د پوهنې د کیفیت په لوړېدو ټینګار وکړ، خو د نجونو د زده کړو په اړه څه ونه ویل. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د تعلیم او تحصیل نه د افغان نجونو د منع کېدلو په اړه یوه لنډه ارزونه د نجونو د تعلیم مدافع نظیفې جلالي نه اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اغلی جلالي، تاسو ستړي مشئ، پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو په نظر ولې طالبانو سږ کال هم نجونو ته د تعلیم او تحصیل کولو اجازه ورنه کړله؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته او قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته. ګوري دلته دوه مهمې مسالې دي. اول خو په تیر کې طالبان د ادعا درلودل چې په افغانستان کې شرعي نظام نشته دی او د شرعي ستونزو په خاطر باندې دوی انجونو ته اجازه نه ورکوي. خو موږ او تاسو ولیدل او د دې شاهدان هم یو چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او د افغانستان خلک په شرعي اصولو باندې برابر ول او دی فرهنګي ستونزه دوی را مخته کړل چې فرهنګي ستونزه هم نه و. نو دلته دوه نور مسالې لیدل کیږي. یا بدای چی په دوی کې دا ظرفیت نشته دی، عدم آگاهی ده، ناپوهی ده، ځکه دوی اکثریت مشران بی سواد دي او دوی د دې ظرفیت نه لري چې دوی یا یو سیستم ایجاد کړي او هم دوی مخالفتونه چې کله دوی علم او تحصیل مباګرني، کله نارواګرني او کله د افغانستان ټولنې ته غیر شرعي ټولنې په سترګه باندې ګوري. خدا مسله ډیره نه، بلکې زبیا د فکر کوم چې دلته د نورو هیوادونو لاس دی، ځکه طالبان په خپل سر باندې نه دی، دوی ته د اجنډا ورکول سوی ده د دې لپاره چې دوی په خپل سر باندې نه دی، دوی د تصمیمګیری حق نه لري. او هغه مسایل چې دوی د فکر کیږي چې په افغانستان کې به دا مسله دوی را مخته کړي، زه د فکر نه کوم. زه فکر کوم چې د نورو هیوادونو لاس دی، د هغو سیمو د اقتصادي او سیاسي بینفیټ په خاطر باندې.
نازیفه جان، زه یو ټکی دا یاد کوم چې تاسو یو رقیق ټکی یاد کو چې به سواد خطاب مو کو د طالبانو رهبرانو ته شاید سواد لري خدای دریز دی، او په دغه دریز تاسو نظر لګ نور مشخص غواړم واخلم چې مثلا دوی د سویلې دي چې په افغانستان کې شرایط او چاپیریال چې خصوصا فرهنګي ټکي تاسو یاد کو او د امکاناتو نشټون ستونزې ګڼلې دي چې تر اوسه پوری خونځین دي پرانستي. فکر کوي واقعا هم دا حقيقي ستونزه ده په افغانستان کې چې تر ډیر افغانستان یو اقتصاد لحاظ نه کمزور دی، په ډیرو سیمو کې رښتیا آبادی نه و. هم دا دلیل دی چې فکر کوي کوم بل لوی دلیل شته چې تاسو لګ اشاره دا وکړه چې د بیرون نه دوی ته دکټی کیږي او ویل کیږي.
دقیقا ګوري د وسایلو او یا هم د تجهیزاتو یا د بودیجوي لحاظ څخه کچیر موږ او تاسو وګورو په نړیواله کچه دوی ته په څو ځلې د یونیسف لخوا، د نورو سازمانونو لخوا چې مخکې هم په افغانستان کې هغوی د وزارت معرف او تحصیلي او تعلیمي برخو کې هغوی سرمایه گذاري کوله او یا هم سپورټ او حمایه کوله، هغوی ویل چې دا مشکل نسته دی او خپل یوناما هم کله چې شورای امنیت کې جلسه وسوله سازمان ملل متحد کې چې تیر کال جلسه وسوله او حتی په دا سش کال چې په جنیوا کې اتم د مارچ کې د شوزو لپاره چې ځینې پروګرامونه نیول سوي وو حتی په دوه کې یادونه وسوله چې یعنی مالی لحاظ څخه کومه ستونزه نسته یعنی دلته د بهر لخوا کېدی سي چې دا مصارف پرې سي. بل خبره تاسو د ودانوي وکړل سي دي په ولسوالیانو کې په تیر دولت کې هم په ځینو مو کې ودانی نه وي لیکن دا خود دې دلیل نسی کېدلی چې تاسو راوخلې نیم هغه نفوس تاسو د دې حق څخه محروم کې دی یو ولسوالۍ لپاره هدي اقل هغه ولایتونه هغه ولسوالۍ کې چې ودانی سته امکانات سته خو په تیر نظام کې څنګه خلک انجونی مکاتب وتتللې یو د معلمانو معاش دی او د سټیشنری او کتابونو مسله ده چې هغه په ډاګه باندې سازمانونه وي دا مرسته دوی کولی
دا پښتنه په دې درې کال کې ماتره شوې ده چې کولای شي لوی خارونو کې چې امکانات شته الته خو د عقل پیل کې مکاتب اجازه دی ورکې بار سور اعظم یو بل مسلې ته د غوړستې علمي څېړنې او نړیوال سرویګان د سخی چې دنجونو تعلیم او زده کړې چي دي دا نه وازي دا چې دنجونو په وړاندې تبيز کمیدو کې کومک کوي لکه په افغانستان کې په کم عمر کې واده نه کولو سبب ګرځي بلکې دنجونو تعلیم اقتصادي وده رامنځته کوي ټولنیز مساوات جوړوي فقر کمیږي د ماشومان روزنه او پالنه پکې ښه کیږي او ډېر نورې ګټې هم شته چې ټولنې ته رسیږي کچېرته د اساسي خبرې ټول واقعي چې آمدن دا کار کوي چې نجونې تعلیم ونه کی نو د طالبانو حکومت د دغه زیان ځواب به څنګه ورکړي
ګوري کوم چې طالبانو ایجاد کړی دا او کوم دریس چې دوی لري دا د افغانستان د فرهنګ وجلو په خاطر باندې دی دا د افغانستان په افغانستان کې میرمنی په قصدي شکل باندې په سیستماتیک شکل باندې دوی حذف کړی دی او د حذفولو په جریان کې دي تاسو خپل ویل موږ او تاسو په دغه دوه یا دوه نیم کالو کې یا څه د باندې دوه نیم کالو کې د دې شاهدانو چې په افغانستان کې میرمنی د رواني ناروغي سره مخ تسولې خودکشي قضایا مشثبت کړی دي په عمر باندې ودونه مشثبت کړي دي کورنۍ خوشونتونه دي چې په افغانستان کې متاسفانه یو بدبختی ده هم د چا شوزو چارو وزارت نسته هغه سازمانونه چې په حقوقي مسایلو کې د میرمنو لپاره مرسته وکړي یا د کورنۍ خوشونتونه کنټرول کې داسې هغه نسته دي نو د دوی د طالبانو د ریس په دې برخه کې بيخي قصدي ده او د شوزو په مقابل کې جنسيتي اپارټایټ چې دوی را ایجاد کړی دا په قصدي شکل باندې دي او دوی په قصدي شکل باندې وړي چې افغان میرمنې د سیاسي مشارکت خرانی ولې اقتصادي او ټولنیز پوری
پنکی
محدود
کی مننه اغلی نظیفه جلالی کور ودان ډیره مننه چې خپل نظر موږ سره شریک کو ستاسو څرګندونه چې خبرې شولې او د وخت کمښت او جنو بخې چې مداخله وکول خبرو کی مننه
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه
ولی طالبانو په دې تیرو درې کلونو کې ونه شو کړلې چې خپل ژمنه پوره کړي او دنجونو خونځي پرانیزي خصوصا د شپږم نه پورته د منځنۍ خونځي او د لیسو
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
طالبان د دې قوت او قدرت نه لري د دې نه عاجز دي طالبان چې د ټول افغانستان په سطح د نجونو لکورو وزي تعلیم ته مکتب او تخوځي ته دی ولاړ شي او دوی د خپل امدغه ضعیف او ساختار باندې د غوی د امنیت او د غوی د خدماتو درسونې زمينه مسایله کې دوی د زواک او توان نه لري
ورته د هر انسان کردار رفتار گفتار د غوی د دانش په سطح پورې اړه لري څومره دی دانش لري علمیت لري خو بدبختانه مستصفه یې چې دی د دې سبه کمن نه دی او دوام دا چې دی هر یو د خپل شخصي مفکوره په اساس البته کړنه کوي
هاین د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
خبرونو ته دوام ورکو اوکرایني چارواکو ویلي روسي د پنشن به پسار یعنی نن سار په کیف خار باندې یو ډیرش بالستیک او کروز توغندي وشتل دي دا په تیرو څلور څلور خورزو کې د اوکرين په مرکز کیف باندې لومړنی بریده ده که څه هم د دافیا وا سیستم ټول وشتل شوی توغندي دفا کړی خو بیا هم ديار لس کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل دي ټپین شوی دي بل خو د چهارشنبه په ورځ په کرملین کې وی غونډه کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې د روسي په خاوره د اوکرين د مقرر بریدونو جواب به د یو لړ بریدونو سره ورکی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د پنځشنبې په ورځ په قاهره کې د خپل مصری سیال سامي شوکري سره ولیدل او د اسرائیل او حماس په جګړې وغږیدل. د مصری ډیپلوماټانو په وینا بلنکن به د مصری چارواکو ترڅنګ د عرب شپږ کسیزه کمیټې د غړو سره هم وویني چې د مصر په شمول د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اردن، مراکش او فلسطیني ادارې د بهرنی چارو وزیران په کې غړیتوب لري. دا کمیټه د دې لپاره ټاکل شوې چې د جګړې وروسته په داسې لارو چارو ورو کې چې فلسطینی حاکمیت په غزه کې د یوې نوې ادارې د تشکیل چارې په غاړه واخلي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یو داسې قرارداد اعلان وکړ چې له مخې د ټکنالوژۍ انټل شرکت ته 8.5 میلیارډ ډالر نغد بودیجه ورکوي او په متحده ایالاتونو کې د کمپیوټري چپونو جوړونکو شرکتونو ته 11 میلیارډ نور ډالر پور ورکوي. جمهور رئیس بایدن دا پانګونه وستایله او د ټاکنیز سیالیو په یو مهم ایالت اریزونا کې اعلان کړله. ښاغلی بایدن وویل چې په دې اقداماتو به راتلونکي بیرته د امریکایي د کمپیوټري چپونو د تولیدي ظرفیت دو دمرسته په اریزونا، اوهایو، نیو مکسیکو او اوریګان ایالتونو کې کیږي. امریکا ډیر پرمختللی چپونه جوړي خو په دې کې پاتې راغلي د چپ کور دننه په ملي کچه د همدې چپونو لامل رفیق امنیتي خطر او اقتصادي زیانونه کم کړي. سیډون کې وی امریکایي رائے ورکونکو باید د هغو بهرنیو غلطو او ناسمو معلوماتو په اړه خبر وسی چې غواړي د راتلونکو نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې غړي وړي کی. د امریکا غا خبریاري ویرونیکا بالدیراس اګلیاسس په یو تازه راپور کې د تکتنه کړې د امریکایان څنګه دغه غواخ ترکي او حکومت او غیر دولتي سازمانونه د دا ډول ستونزې د مخنیوي لپاره څه کولای شي.
د متحده ایالاتو د استخباراتو چارواکي په دې کار کوي چې د 2023 د نومبر د ولسمشر د ټاکنې د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي. خو د شلونکو په وینا د ناسمو او دروغو معلوماتو د خپرولو کوششونه لا د مخه پیل شوي دي.
د دوی هدف د خلکو د افکارو ویشل دي. دوی هڅه کوي چې د متحده ایالاتونو په دیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کمزورې کړي او دا کېدای شي یوازې د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو لاله وشي چې د دیموکراسي په اړه سوالونه راپورته کړي. د مثال په توګه که چیرې یو بهرنی نهاد احساس وکړي چې یو ټاکلی کاندید د دوی د سیاسي اهدافو لپاره ګټور نه دی، نو بیا د دغه کاندید پر ضد پوسټونه کوي.
د مشرانو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکرات مشر سناتور مارک وارنر د کانګرس ټي وی ورسته غونډې پترس کې خبرداري ورکوي چې اسري ټیکنالوژي کولای شي له بدو لوبغاړو سره مرسته وکړي چې دروغ په اسانۍ او ګړندۍ توګه خبره کړي.
وی هاف د هول نیو ادونت اف ارتفیشل انټيليجنس.
موږ د مصنوعي ځیرکتیا کارول وینو. مصنوعي ځیرکتیا په لویه کچه او سرعت مداخله کوي او غلط معلومات خپروي. زما په فکر دا ډیر مهم دی چې موږ امریکایانو ته د دې ستونزو په اړه پوهاوی ورکړو.
امریکا غږ چې د متحده ایالاتو رای ورکونکو سره په دې اړه خبرې وکړي نو هغه وویل چې دوی د دې ګواښ په اړه خبر دي خو په دې لړ کې ډېرې ننګونې موجود دي.
دوی کولی شي د مصنوعي ځیرکتیا سافټویرونه وکاروي او یو کس چې په حقیقت کې څه وایي هغه بدل کړي.
It's very difficult because oftentimes
د ډیر ستونزمن دی ځکه چې اکثره وختونه اوریدونکو دومره خيار نه وي او دوی یوازې په هغه څه باور لري چې دوی په ځانګړي پلیټ فارمونو کې اوري.
ډرایور کون کې د دې ستونزې د حل پاړه بیلابل نظرونه لري.
I think that there needs to be an independent party involved.
زه فکر کوم چې وی خپلواکي ادارې ته اړتیا ده چې د معلوماتو تایید کړي او لدی پرته به موږ په دې خلکو یا دې پلیټ فارمونو باور وکړو چې موږ ته دقیق معلومات راکوي.
زه دا نه يم چې د انټرنیټ او د تاورته شیانو په جدي ډول سانسور کول او پرته د دې په اړه هیڅ شي کېدې شي. نو زه فکر کوم چې دا په فرد پورې اړه لري چې ځان با خبره وساتي.
د اف بی ای رئیس کریستوفر ری یو د هغه لوړپوړو چارواکو له دی چې کانګرس ته په دې مسله خبري کړې دي. هغه وایي چې د اداري او خصوصي سېکټر د هڅو سره سره د ضرورت شته چې خلک په دې اړه پوهاوی ولري چې د هغه ناسمو معلوماتو سره مقابله وکړي چې هدف یې د نومبر عمومي ټولټاکنې ګډوډول دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگټن.
د افغانستان په هرات ولایت کې په لزګونو هغه موتاد کسان چې د یو کال رئیس درملنه کېدله د خکېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانش کړل شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو ولایتي چارواکو ویلي دي چې دوی هغه روغ شوي موتاد کسان خوشی کړل چې کورنۍ یې د نشه یي موادو د بین نه کارولو ضمانت ورکړی و. زموږ همکار صفی الله احمد زی راپور لري.
ورستله شاوخوا یو کال درملنې لنشي موادو څخه دا روغ شوی موتادین خپل کورونو تستنیږي. په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې دا شپېته تنه روغ شوی موتادین یې د غوی د کورنۍ په ضمانت ورسپارلې دي.
موږ په ضمانت صحیح باندې دلته غوارس راځي ضمانت کې بعدان به بیا موږ دی لکو او پاسه چې د ترمخت دی چې دی لکې بیا هم دلته دی ډاکټران ګوري چې دی صحت یې ابسوي دی بعدان بیا خپل کورته ځي لکې.
لا بلې خو یو شمیر روغ شوی معتادین له دې عمل چې د خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي خوشحاله دي او د نورو څخه غواړي چې له نشي موادو څخه ځان لري وساتي.
ټول سیم دا غوښته په خایش د خدای پاک په خاطر باندې دا کارونه مخکوي چې موږ خپل د خپل ورو سره ستړيسي وي ورونه مستړيسي وي مور مستړيسي ګرد موږ د زړه د مغزو ستړيسي وي داسخه
ډیر نن احساس ته خوشحالي کوي چې مثلا اندیوالانه رواني موږ معنا د مصايبه د پر وسره کټ کو موږ هم پر سره لاسو دا خوشحالي تر وسه پرمانه راغلیا.
دا په داسې حال کې د چې د هرات د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې د تیر یو کال راپدې خو دوی شاوخوا 9000 معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته لیږلي دي او همدارنګه شاوخوا د 2500 تنه معتادینو درملنې کړي ده. صفی الله احمد زای امریکا غږ.
او د اوزلوب یا بوزکشی د لوب سره بلد کسان وی د لوب په افغانستان کې په میلیونونو ډالر لګښت لري. د اوزلوب یو پهلوان تر لاسو زرو ډالر مزد غواړي او ګټون کې لوب ډلې ته په لسګونو زره ډالر انعام ورکول کیږي. اوزلوب کې په دایمي ډول د اسونو چاپندازانو د اسونو روزونکو او د لوب د مهمو توکو ساتلم په سلګونو زره ډالر لګښت لري.
اوزلوب د زر او زور لوب په دې لوبه کې درې پیاوړو ته اړتیا ده. په مټو زور اور پهلوان، په پخو چابک آس او په مال بسیا خان. که په دې دریو کې هر یوې بي وسه شي نو د لوبي ګټلو تمه دي نه کوي. سرور پهلوان د اوزلوبي یو لنوم وته چاپندازانو نه دي نو وړه وایي چې د پزي او ټنډې د ماتیدو درد هیر شو چې لوبي وګټله. هغه وایي اوزلوبي می ژوند بدل کړي.
زیات تاثیر کړه چیو تاثیر کرده ساری زندگی من تاثیر کرده متاسکل نداشتم شکر آلی موتر دارم اگر مال کم داشتم مال شکر مال هم گوسپند هم زیاد هست اگر زمین کم داشتیم اگر زمین هم خریدیم از توسط همین بسکشی اگر اولی مثلا نداشتیم یک دولی داشتیم مال دودان اولی دیگر هم از همین بسکشی خریدیم. ما راضی بسیار زیاد هستیم از این مسئله که خود اگر اوگار همو قدر میشیم زخم نیفیم و ما اینده اولاده خودم ما تعیین کردیم دیگه را برای ازی که ما اگر اوگار شیم.
پلوبه که ده متور پهلوان ترچنگ په دوامدار توگه ده اس روزنه او ده اس تا ده خو خورو ورکولو ارتیا ده. ده ده طولو لگختونو ترچنگ کل نا کل ده اس پیر هم ملاماتون کشی.
اسپای ما بسیار قیمتی است واستا اسپای خوب افغانستان هم علی یک لک دلار 8000 دلار کم نمیدد از اینجا شروع.
که یو اس تر 3000 دلار به ولری نو یو لوګلا او یاد اوزلوب یو لیک به څومره لګښت ولری. د دې چارې کارپوهان وای دا د میلیونونو ډالر لوبه ده.
درې تیم تقریبا در حدود 1 میلیون دلار سرمایه گذاری شده به خاطر هم اسپا و چپندازا و خو مثلا جای برای نگهداری اسپ.
کسی که 40 تا اسپ باشه سالانه 3 لک دلار خرج داره که 15 پهلوان داشته باشه و 40 تا اسپ جاو بتو مواد غذایی خوب بتا تیار بکنه یک 20 نفر دهو سعیز با کار از 30 نفر هر اسب یک نفر کار داره که رو جمع بکنه که رو به اصطلاح آماده بسازه برای بسکشی.
پا بلخ که ده ازلوبی و روستای لیگ دیما پیترولیم لوبدلی و گتا ده دغی لوبی مینوال دیما پیترولیم شرکت پا چیر ده سوداگریز و شرکتونو خیلتیا پا ازلوبه که ده پرمختک پا فال نیسی او غواړي چې دا لوبه هم د ځینو نورو لوبو په څیر سوداګریزه بڼه خپله کړي. احسان لاریمزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسوو. درنو لیدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان د روانو چارو په اړه باندې نیم ساعت وروسته د امریکا غا کاشنا رادیو د سپینې خبرې پروګرام هم واورئ. تر څنګ دا خبره شوی راپورونه په انټرنیټي پاڼو باندې بیرته خبرو، کولی شئ چې وګورئ او خپل دوستانو سره یې شریک کړئ. تر بل وختم په الله سپارم.